دی لا پرځای پاتې د چوغختلي مدافع وکیل شي. له نجلا مې په بیل کې د کابل د سقوط د ورځې په اړه پوښتلې دي.
زه بخي دقیق مې ده ځکه چې هغه داسې ورځ وه چې بخي س د مونږ تمه توقو نه وله په هغه ورځ داسې پېښه به کېږي. تقریبا داسې ماسپښین ټایم و، مونږ والا د پاتون جامې مې اغوستې وې چې ګورو د کابل د خاکي جبار طرف نه کومې پوستې چې هلته ولې مونږ ته خبر راورسېده چې خاکي جبار پوستې هغلته سقوط شوي دي، او هغه د لاره چې کومه د کابل ته د ننوتګ یوه لاره ده خاکي جبار ولسوالۍ څخه هم ده، نو هغه لاره کې چې کومه پوسته ده هغه پوسته هم سقوط شوې ول، او طالبان دننه رادننه شوي ول د تقریبا د ارزان قیمت یا احمدشاه بابا مینې په لور باندې. نو مونږ ته چې خبر راورسېده نو هلته پلار مې مونږ ته وویل چې بس کینې خبره خرابه ده او طالبان داسې ښار ته درنه شوي دي. اوس فعلا د کابل دغه کوم طالبان چې د خاکي جبار ولسوالۍ پورې اړه درلوده دغه تقریبا د بدخاک چارۍ کې ټول بدخاک چارۍ نیولې وه کنه. نو مونږ هم بېرته کېناستلو تقریبا داسې دوه بجې شاوخوا ولې دوه نیم بجې شاوخوا بس خبر ورسېده چې الان کابل ټول سقوط شو.
نجلا جانې، تا به اتمن ماشومتوب کې د طالبانو د دورې کیسې اورېدلې وي، او دا به دې مې اورېدلې وي چې په تېره دوره کې د طالبانو نجونې نه ښوونځیو ته تللی شي، نه پوهنتونونو ته، نه یې کار کولی شو. هغه ورځ باندې چې ته خبره شوې چې طالبان خاکي جبار نه راغلل، کابل یې ونیولو، څه احساس در سره و، څه فکر در سره و، فکر دې کوو چې ته به نور له دې وروسته نه شي کولی پوهنتون ته لاړه شي، یا نجونې به ښوونځیو ته نه شي تللی، ښځې به کار نه شي کولی، دا فکر دې په هغه ورځ کړی و؟
په ماشومتوب کې خوشحال دقسې ډېرې کمې ولې یا سحساب و، خو زه چې کله پوهنتون درې دننه شوم ما د پوهنتون تر څنګ استادي هم کوله، او جالبه پکې دا وه چې زه خپل تاریخ استاد وم، نو ما بار بار د طالبان دورې خپل شاګردانو ته دا وضعیت تشریح کوو چې پخوا دسې ول مکتبونو ته به نجونې نه پرېښودلې، نجونې به په ډېر کم شکل سره په پټ ډول سره چېرته په کورونو کې زده کړې کولې، همدارنګه ښځې به ته مثلا چادرې ګانې په سر کولې، یا مثلا بیرون به یوازې نه پرېښودلې، یا دا نور ټول ظلم زیاتی به ما خپله شاګردانو ته تشریح کوو په عملي ډول باندې. نو هغه چې راغلل نو طبعا زما ذهن کې ټول دا شیان ښه په عام ډول ول ښه ډېر ول، او طالبان دورې په اړه ما ډېر زیات معلومات هم مطالعه مې کړي ول، معلومات مې هم درلودل. نو زه په هغه وخت کې پوه شوم چې دا انسانان چې داسې انسانان دي چې تغییر نه کوي، که تغییر کولی که نه نو په سولیز ډول به راغلي ول، دلته حکومت ته به تسلیم شوي ول، او حکومت کې به ونډه اخیستې وله، همدغه حکومت به مخته وړی وی. خو نه، دوی چې جنګ ته مخه کړه او جنګ ولارې افغانستان سقوط کوي، نو طبعا هماغه طالبان دي، هماغه د پخوانۍ دورې.
نجلا جانې، دا راته ووایه څه وخت وروسته، یعنی څو ورځې یا هفته وروسته وتوانېدلې چې پوهنتون ته لاړه شي؟
تقریبا داسې یوه هفته وروسته مونږ لاړلو، نه یوه هفته نه، لا ډېر وخت، ځکه پلان نه پرېښودلو، وایي هسې نه چې درننه وځي مګر هغه ته پوهنتون ته مثلا څه ضرورتونه وایي که نه، نو په مغې حساب باندې تر ډېر وخته پورې نه تللو.
چې لاړې هغه ورځ دې په یاد ده؟ اول چا ته ورغلې، چا سره دې ستړي مشي وکړه، څوک دې وکتل؟
هو، ولې مې نه ده یاد. هغه ورځ مونږ صنفیانو سره دومره پام سلا پلک لکه مونږ کې ونیول چې ته وایي چې کلونه مونږ یو بل نه یې لیدلي په دې ډول. خو بیا هم لکه هیله مو په دې وله چې بس ته بس پوهنتون خلاص کړم، دا طالبان دې خلاص وو، په دې ډول هغه کرکه چې کومه وله، هغه نور بدبینیانې چې طالبان په اړه زمونږ کومې ولې، اسه اندازه کمې شولې، خو نه خبر چې دا د موقتي احساسات دي، موقتي هغه دي که نه، چې کوم بدبینیانې مونږ طالبان په اړه لرو هغه به ختمېږي، او یو کال وروسته بله خیر سره بیا همدغه عام هماغه پخواني طالبان کېږي.
کله مو په پوهنتون کې هم صنفیان سره په دې بحث نه کوو، ځکه چې ښوونځي بند شول یو څو میاشتې وروسته، تاسې په دې بحث نه کوو چې مکتبونه بند دي، بله ورځ به د پوهنتون واري، دا یاره در سره نه وه؟
دا تقریبا مونږ ته هیلې استادانو ډېر راکولې، مونږ سره به ډېر زیاتې ویره وله، خو بېرته بس مونږ استادانو ډېر هیلې راکړل چې نار نه کېږي، مکتب هم خلاص کېږي، دا دا هغه ده که نه. خو خیر هغه یو کال هم په ډېر ټمبټیل سره بس تېر کړو، خبر نه وو چې بس یو کال بعد بله خیر مونږ پوهنتون هم بندېږي. خو هر څه بیخي داسې ول چې مونږ توقع نه وله بیخي سره، ځکه دوی چې راغلل په دې ډول مکتبونه هم پرېښودل، پوهنتون هم پرېښودل، کار هم و نه پوهېږم دا چې دوی نظریات یو دمې بېرته بدلېږي، څه وضعیتو سیاسي مسله وه که نه، دوی بله مسله ده، نو ولا ولا
نجله جانی په دې راته وایه کومور شي فرمان صادر شي چې لدی وروسته انجوري نشي کولای پانتونون دلار شي فکر کوم مازیګر مو دا وا اول د چیرته دا مکتوب وکټلو هغه وخت کې د چاته زنګ وهلو چاته دیواله شي دا فرمان کې دی شي غلط وی کې دی شي سم وی دا حالت څه دی په یاد دی
بالکل تقریبا کله چې فرمان ورکړو زموږ یو امتحان پاتې او سبا کې زموږ امتحان نو ټول ځین کې فرمان کول شوی سی مثلا پانتونونه به بندې او انجونی به نه ځي نو موږ هغه امتحان کې درس مو ویل بیخي هغه درس مو ګډوډ شو امدګي چې کومه موږ نیوله نو هیڅ درس مو ونه ویلي بیا زموږ پانتون رئیس خو مغه طالبانو سره سړی کې نیول چې زموږ داسې یو امتحان پاتې اجازه راکړي چې نه سبا ورځ راشي انجونی او د امتحان ورکړي فاینل امتحان نو دی اووم سمستر زموږ نو بیا لاړو په دې شکل سره لاړو چې نو محمد گی ویلی و نو درس ته کړه او ځکه زموږ ذهن بیخي په مکمل ډول د شو چې درس ما ده نو بیا لاړو هغه امتحان مو ورکړو په دې شکل سره ورکړو چې بیخي
دغه امتحان دغه امتحان د ورس ته خدای په معنی د لسنفیانو سره په یاد ده
ما ورس مو خدای په معنی نه وکړلې لغه نو ورس ته نو واقعا هغه اخیری ورس باندې و مو مشر راوتلو پانتون دروازې سر بیرون سرک سر مونږ یو عکس مو اخستو سمفیانو سره ویاد ګاری مو شبیا خدای خبر دی پاتون د کل راز ټول سم پیرا ما غلا شه تقریبا د یو یو نیم کال کې چې غو دروازې ته مونږ بیا لاړو نه
د ځلجانې په غوړو شو کور تر اغلی او کور تر اده نه شوي فکر دې کوو چې دا هغه هیلی چې تا د خپل ژوند لپاره د خپل اندې لپاره درلودلې دا ورته د پای ټکی ورسته ورزې و
مونږ بیا هم د سیو هیله راکول کېدل استادانو هغه خیر ورځ باندې مونږ ډېر استادانو هیله راکړه چې نه دا اوس یو څو ورځې خبره ده او داسې دا اوس ده او اوس ژمی را روان ده بندېږي که نه نو ژمی زموږ پانتونه اکثره رخصت به نو هیله راکول یو ساندو د یو څه وخته پورې البته خو ورو ورو بیا زموږ دا هیله مشکل ده ځکه چې بېرته په سلی چې کله شو پانتون شروع نه شو
نجله راځه چې د ښوونځي په اړه دې خبرې وکړو ستا یادېږي چا ښوونځي ته وړې وي او مکتب دې کوم ځای کې پیل کړی و کوم مضمون کې مکتب کې تکړه وي
ولدي وخت هم بيخي ځکه چې غرنه ډېر زیات وختونه وتل کل نو وتل البته یاد مینه دې دغه خودونو پوهېږم چې د مونږ کلی وو او کلی کې په دې شکل سره درس وو چې په دې ډول که نه نو د خاص درسونه نو خو خیر مونږ هغه د کور په کالیو کې او پلاستیکي چپلکو کې او په پلاستیک یو څو کتاب جوړولو کې دا مکتب شروع کړی و اور سر کې نو هغه یو څو پلاستیکي البته یو څو کتابچی ول یو څو پنسل نو ول په پلاستیکي بمزان سره څخه ول نو پهل مغه سختې نو وکړلې کنه په کلیو کې نو بیا لغه نور څه تقریبا پزم ټولګي چې لکل نه را بهر اما شاو بابا وین تر غلو التم بس اسري زکر شروع کړل او لغه نور څه ټول زکر ما عمل تخت
کم مزمن کې تکړه وي د دولس کالو کې
زما سنسي مزامینو کې خو ما ریاضیات او فزیک دا کې لګډه تکړه مو نومره مې خې خې اخستی
او صنف کې څومره نومره وي
تقریبا داسې پنځم شپږم راتلو ځکه چې دا دولتي مکتبونه او ځوان سان دولتي مکتبونه ته د سمګه سلامي په یو سم کې نو بیا د نمبر پورې داسې نه په بیا نفر کې نه پنځم شپږم نمبر ګټل دا ډیر زیات مهنت غواړي
د ورځې به دې ورته څو ساعته درس وایلي کله چې مکتب کې وي
اکتم دوره ته سي دوره و چې یو وخت ترنګ موږ ماشمان ولو او یو ماشم ته دوره تاسو خپل پته لګی کنه چې دې یو هوایي غونډه دوره نو ویلم سمره چې رقابت دې پکې ډیر زیات وو نو نظر رقابت سیستم ته شي رقابت پکې ډیر وو او نظر د مزامینو ډیروال ته نو تقریبا ویلم په نظر سمره ضرورت و مو نظر سره مو ویل
نجلا عموما په خوانځیو کې د دریم او څلورم تر اتم نه هم پورې منجونی دا کار کوي پله د سکولونو کې ځان سره مکتب ته وشه ډوډۍ وړي ځینې په لارې کراچۍ په سر ځان تم چوره اخلي بسکیټونه اخلي او کله کله داسې کېږي چې مکتب کې کې کانتین وي ځان ته بولاني راغواړي یا که مکتب نه راووځي رخصت شي هلته کراچۍ په سر بولاني خوري شور نه خود اخلي په دې کارونه کې دې کم یو کوه
د ډوډۍ هم شروع کړم ډېر کړه ډوډۍ په مړه هم شروع هلته بیا زیات سمفیانو مخونه بلګېږي خو نه واړو شپږو نفر به سره یوځای شو کتاب هم کېښو د کتاب باندې به هم شروع واچول بیا به هم ډوډۍ ورسره خوړل
او په دې راته وایه مکتب کې ته جنګ کړی چا سره څوک دې وهلی چا وهلی
د هغه کارونه هغه کار ډېر کوي موږ یېنو په کې کار نه کوو که نه خو جنګ داسې لفظي جنګونه به راغلي خو داسې وهلو والا به نه یې څه وایي
کله دې په دې فکر کړی مکتب کې چې وتښتې یو ورځ غیر حاضري وکې، یا تر ټولو ښې بهاندې چې نجونو به مکتب کې جوړولې لکه زما نیا مړه شوې وسات ماته اجازه راکړې زه لاړه شم، دا کار دې کړی؟
نه، ځکه چې زه داسې نجلۍ نه وم چې زما په زور څوک مکتب ته ولېږي. زه به خپله په زوره مکتب ته تلمه، که کورنۍ به مې ویل چې مه ځه زه به تلمه. چاشونه غټ کار و، کور به کار و، یا به بل څه مشکل و، یا ته ودونه به ول، موږ به ودونه ته نه تللو، خپل مکتب ته به تللو. نو هغه باره کې بیخي نه، ځکه چې زما خپله ډېر زیات شوق ورسره و، په خپل شوق باندې مکتب ته تلمه.
مکتب کې د نقل کړی امتحان کې؟
یار مکتب دورې نیول تر پانتونو پورې نقل مې ډېر ورکړی، نقل ټول مې کم کم به و خو ډېر نه.
نشله جانې دغه یولسم او دولسم صنف چې وي، په دې صنفونو کې نجونې ډېر زیات کوشش کوي او زیاتره یې آمادګي کورسونو ته ځي، ځکه چې له دې کلونو وروسته ټولې نجونې کانکور امتحان ورکوي او هلته سرنوشت سازه کلونه دي. آمادګي دې نیولې وه او څومره دې غوښتل چې کامیابه شي کانکور کې؟ کومه رشته دې خوښېدله مکتب کې؟ د کوم مضمون سره داسې علاقه وه چې ته وکولی شي هماغې رشتې ته بیا کامیابه شي؟
دا تقریبا زما نه مشر خور بله وله، نو هغه د کابل پوهنتون ته کامیابه شو. بیا زما پلار نظر کورنۍ مشکلاتو ته بیا هغې ته اجازه ورنه کړه چې پوهنتون وایي دولتي. تقریبا په یولسم دولسم سم کې بیا زه پوه شوم چې پلار موږ دولتي مکتب پوهنتون ته نه پرېږدي، نو بیا ما خپل هدف بدل کړو او حقوق او سیاسي علوم پوهنځي سره چې ماشومتونه زما ډېر زیات شوق، نو هغه رشته کې مې لږ مطالعات هم کول، یو څه اندازه آمادګي مې ونیوله، خو متاسفانه چې بیا همدغه مشکلاتو کورنۍ مشکلاتو له کبله ما بیخي کانکور امتحان ورنه کړ. بیا یو د خصوصي پوهنتونونو څخه هلته بیا لاړم، هلته مې امتحان ورکړ او همدا سیاسي علوم مې شروع کړ.
نجله جانې د کورنۍ د ملاتړ په اړه راته ووایه، تا چې سیاسي حقوق او سیاسي علوم ویلي، کورنۍ درسره په دې برخه کې راضي وه؟
ورنه مې اصلا نه، ځکه چې ما تقریبا د پوهنتون یو څو اونۍ تللی وم پوهنتون ته، نو مشر ورور مې خاص په دې برخه کې کله چې خبر شو نو بیا ډېر زیات کور کې جنجال جوړ کړ. خو زما مور دې ژوندۍ وي، خدای دې خیر وسي، بس د هغې ملاتړ وم چې بېرته زه د پوهنتون په مخ دروازې په لور باندې البته لاړم او همدا خپله رشته مې مخته یووړم.
راځه د شخصي ژوند په اړه خبرې وکړو. کور کې څوک ډېر ملګری وه؟ خویندو کې، ورونو کې، مور پلار کې؟
مشر خور مې ډېر زیاته ملګری وه، هره خبره د هغې ما سره وه، زما به مغس ما دواړه چې په کوټه کې به کېناستل نو مور به مې باندې په زما د خبرو په اورېدو به ستړې شوه، وایي تاسو نه ډېر غږېږې چې ستړې کېږي.
په څومره خبرې کولې دومره ډېرې؟
بس هغې به د خپل سیم خبرې کولې، ما به د خپل سیم خبرې کولې. مکتب نه به چې راغلو همداسې پوهنتونونه به چې راغلو بس ټول بس هغې به قصې کول، ما به کول د استادانو په اړه، د صنفیانو په اړه.
اشپزي دې زده ده؟
اوس مې زده وه، وروسته د طالبانو دورې څخه وزګارتیا وله.
چې ښه پخولی شي
وریجې؟
هغه چای چې ټولې خراب پخي، فکر کوم ټول پکې تنبل دي، ځکه چې اوبه پکې عموما خلکو نه زیاتېږي. خو نه پوهېږم چې تاسې کوم ډول وریجې ښې پخولی شئ، دم پخته ښې پخولی شئ، یا هغه صافي کړې ښې پخولی شئ؟
نه، صافي کړې مې تر اوسه نه دي پخې کړې، خو دم پخ ښې پخولی شم. خو مخکې له واده نه زما همکارانو هغوی د خیر وسي، بس خطر خیرات پودلي وله چې څومره اوبه باید واچي، څومره اوبه باید ونه شي که نه. نو هماغه طریقې په اساس زه مخته تلم، نو اوس ښه یم پکې ماشاءالله.
نجله جانې، د مکتب او پوهنتون دوره کې تاسې په کور وی، هدف مې دا چې واده مو نه کړی، خویندو سره د کار تقسیم کړی و، او څه د کور کې کول؟
هلته صرف جارو وه، د جارو قسم درلوده، نور خاص کار مونږ کوځه کې چې مونږ زده کړې پانتون ته تلل، نو زیات وخت به مونږ زده کړو کې بوختل. پانتون درسونه سخت ول، بیا هر انسان چې لسر نه کوشش او هڅه کوي چې یو ځای ته ځان ورسوي، کنه نو هغه به ډېر زیات یوازې نه یوازې پانتون په کتابونو او درسونو باندې اکتفا کوي، بلکې نور سره اضافه مطالعات کوي، نو زیات وخت په همدغه کې مصروف.
د اوسادې په اړه دې راته وایي، تاسو ویل چې اوسادې مهم کوله، څوم سنفون ته دي درس ورکو، د وسادي کومه خوږه خاطره دې په یاد ده چې صحیح نه هیریږي؟
وسادي تقریبا سو سلو پنځه کاله سم وسادي مو کړله، او مختلف سنفون ته خو زیات سلورم نه نیول تر لسم سم پور مو وسادي کړل. خاطرې ټول کې دي شاګردانو سره، اگر دې مکتب درو شاګردان خو تاسو خه معلومات سمره شوخت سمره ورانکار او سیکنان او وسربز ټول خاطره خاطره دي. خو دې تر کال سم سم کې تقریبا ما درس ورکو ال تعالکانو نو ما وشي کله دوی څه کخانګي سبې نه وراوړې نو ما دوی سزا ورکول زیات وخت نه وښتونه به مرانی ول نو راکانو به ډېر زیاري کول وچ نه هغه دی زموږ وښتان خرابې کو سه خیر دو سه خیر دو ومې وهه پلاح ته مې وهه چې هر شي کې ادارې ته مې بوزه شکایت رانه کړو وښتان سره مې کار مله نو هغه پته ډېر زیات جالي وو چې راکان په وښتانو باندې ډېر زیات خفه کېږي
نجلا جانی که دارت هوایه کلا چه پانتون بند شو لغین روز دا پا کور که دی حقا وقت چه پانتون دا بدلی چه دی کول
دی پانتون پا دوره که؟
کلا چه پانتون بند شو طالبان چه کلا راغل پانتون چه بند شو بیا چه پا کور که ناستی دلی اگه دا پانتون تایم چه و تا با اگه وقت که پا کور که چه کول
اکثر دسته دو چه پانتون بند شو خو منگا هیل لابانی نوالی بیا مو هیل دلو دیو سندازه خپل کتابونه مطالعه مو کوله زموږ د رښتیا اړوند نو زیات وخت دا کتابونه به مې لوستل پکې
ولې اړ شو چې واده وکړې
پوهنتون باندې دل غټ لامل دا و ځکه موږ چې په افغاني ټولنه کې خو تاسو خپله معلومات شته چې جلۍ داسې پیغلتوب ته ورسېږي اته شپاړس کلنې پنځلس کلنې نو بیا په کور کې ناستل ورته ډېر زیات مشکل کار وي کورنۍ هڅه کوي چې واده یې کړي که نه نو موږ یوازنۍ بهانه د همدغو واده په مقابل کې زموږ زده کړې ول نو زیات وخت مو بانه کول چې مثلا زما زده کړې پاتې او اته ما خو لا داسې ویل چې تر څو ماسټري ونه کړم واده ماده نه شته که نه کورنۍ کې به مې هر وخت دا خبره کوله خو د پوهنتون بندېدل هغه څه و چې زموږ دا بانه مې راختمه کړله تېر کال بس کورنۍ خوښه وله
په دې برخه کې کورنۍ در باندې څومره فشار راوړو او په خپله په روحي او رواني لحاظ باندې آماده وي چې واده وکړي
زما زده کړې پاتې وې نو هغه ته مې لږ زیات زړه خفه غوندې و ما چې کله زیات هر څوک چې واده وکړي نو واده خاص په افغاني او پښتني ټولنه کې دا یو غټ مسؤلیت ده چې د لغاړې کېږي دغه غټ مسؤلیت تر څنګ بیا زده کړې بیا بیخي ډېر زیات مشکل وي چې انسان زده کړې ورسره مخ ته یوسي نو زیات په دې ته خفه وم چې زه به بس له واده بیا څه کوم که احیانا پوهنتون شروع شي زه به څه کوم
نجلا جانې زیاتره نجونو سره چې مونږ خبرې کړې دي هغوی چې ستاسې په څېر باندې له پوهنتونونو پاتې دي او له ښوونځیو پاتې دي دوی وایي چې دغه ډول کورني فشار په وړاندې ځینو یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې وه هغه وخت تا سره دا فکر و که چیرې بیا هم وغواړې دا مه ورکړې ښه ده چې آنلاین زده کړې وکړې یا چا درته د دې په اړه باندې معلومات درکړي وو
زموږ د پوهنتون درسونه اړوند یا داسې نورې زده کړې
د پوهنتون او مکتبونو اړوند دواړه هم ښوونځي آنلاین شته هم پوهنتونونه ځینې هېوادونو حتی د افغان نجونو لپاره بیا ځانګړې بورسي اعلان کړې دې نه خبره وي معلومات درسره و چې تاسې آنلاین زده کړې هم شته دا که چیرې کورنۍ فشار ډېر راوړي زه کولی شم دا وکاروم د وسیلې په توګه
متاسفانه دغه نه په اړه معلومات ما نه درلوده ځکه خو پوهنتون سره ما روغ په ارتباط کې ولو مونږ ویلې توقع مو ډېره زیاته ول چې که داسې پوهنتون زموږ لپاره د اخر سمستر چې کوم دی د آنلاین مخ ته ویشي خو متاسفانه بیا هم څه اقدام ونه کړو او د نورو هېوادونو په اړه دقیق معلومات نه لرم
نجلا که دا راته وایي مخکې له واده نه په کور کې چې وي روحي او رواني فشار سره مخ وي
د زده کړو باره کې
له دې نه چې پوهنتون نه پاتې شوې په کور کې ناسته ویله واده دې م نه وکړی روحي او رواني وضعیت دې څنګه وو
د زده کړو باره کې وو ډېر زیات اکثر هم سوچ کوم چې دا به څنګه کېږي دا به څه کېږي او زه مخکې هم یادونه وکړه چې موږ له لیسانس دوره نه وه خلاصه کړې موږ د ماسټري دورې په اړه پلانونه نیول موږ اکثر استاذانو نه به پوښتنې کړو استاذانو به بیا خندل چې تاسو دا لیسانس یو ځل خلاص کړئ بیا ماسټري خبرې کوو خو هغه باره کې لږ یو شان ته ډېر زیات مشکلات سره مخامخ نور الحمدلله زموږ کورنۍ ښه ده پار نېګانه نور داسې ستونزه نه وله چې موږ دې ورته وځورېږو خو صرف یوازنۍ ستونزه هغه د زده کړو ستونزه وله
نور هم صنفیان نه دي احوال لري هغوی څنګه دي ایا هغوی هم ودونه کړي که نه لام په تمه دي چې ښوونځي به پرانیستل شي یا دغه پوهنتونونه
والله اوس وختونه کې داسې چې بیخي ټول توقع ښکېدلې ده زموږ د صنف لایق لایقه جنکیانې بس ودونه وکړل چا نه څوک نامزاد شو او څوک لاړل خارج ته نو هغه سم زموږ صنفیان خاص ټول وپاشل شولې بیخي ځینې هېوادونو تقسیم شولې او ځینې پکې ودونه وکړل خوا دي خو لاړې
نجلا ستان باندې دا چې له زده کړو له کله نه چې محرومه شوې د کورنۍ په خواخه باندې دې تاړ شو چې واده وکړي انجونو ته دې توصیه څه ده هغوی چې ستا په څېر باندې محرومې شوي دي په کورنیو کې ناستې دي او داسې فشار سره مخ دي چې باید یا په تمه پاتې شي تر څو چې طالبان ورته پوهنتونونه خلاص کړي یا ښوونځي ورته خلاص کړي یا د کورنۍ ومني ودونه وکړي فکر کوي کومه ښه حل لار ده؟
دلته اوس بله خبره دا ده چې افغانستان کې د واده شدت سنت نه ده، فرض ده. بیخي واده کول اصلا په اسلام کې سنت کار دی، خو په افغانستان کې بیخي فرض ده، هم فرض عین کنه، بخاص د نجونو لپاره چې خامخا باید واده وکړي. نو اوس دلته یو طرف ته حکومت ته چې نخرې شروع کړي دي، پوهنتونونه بند کړي دي، د نجونو هغه ما درته وویل چې عمومي بهانه چې کومه د زده کړې هغه یې ټوله وربنده کړې ده، او له بل طرف نه بیا کورنۍ دي چې هڅه کوي دغه فرض ترسره کړي د خپل لور لپاره یا د خپل زوی لپاره. خو زوی لپاره اکثره دوی په شوقانه ډول هم کوي، خو نجونو لپاره خاص خپل لور لپاره. نو زه نه پوهېږم چې نظر کورنۍ ته، نظر ټولنې ته. دلته ما درته وویل چې په دوه کې انسان حیرانه شي چې زده کړې په هغه حالت کې پاتې دي، حکومت هم په دې ډول ده، کورنۍ مې په دې ډول ده. نو بس خدای دې افغانستان په نجونو باندې ورحمېږي تر څو هر هغه هیله چې لري هغه خپله هیله پوره کړي، بعد له هغه که هغه واده هم کې څه مشکل نشته دی.
نجلا، اوس چې واده کړی د مسؤلیتونو په اړه دې راته ووایه، څومره ډېر شوي دي او فکر کوي چې کولی شي دغه مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي؟
فعلاً مسؤلیتونه نظر هغه د پیغلتوب د پلار کور او د خسر کور دا ډېر زیات فرق لري. د پلار کور څه وایي؟ خلک وایي پاچاهي ده کنه. نو یو څه اندازه مسؤلیتونه بیا د خسر کور کې ډېر زیات اوسي. نو کوشش کوو په حیث دې چې خپلې کورنۍ نوم جګ وساتو، همدارنګه چاته کم رانه شو یا داسې نور څه حساب، نو کوشش کوو تر څو خپل مسؤلیتونه په ښه ډول ترسره کړو. خو ډېر زیات دی، زه چې مسؤلیتو ته ګورم، آینده کې بیا زده کړو ته ګورم، چې یا پوهنتون به شروع شي، یا پوهنتون دې مسؤلیتو تر څنګ به پوهنتون هم مخته یوسو کنه، نو ډېر زیات مشکله وي.
د یوې مېرمنې په توګه چې اوس دې واده کړی، تلم په دې فکر کوي چې
پوره کېدو امکان شاید اوسي، خو دلته ما مخکې یادونه وکړه چې زموږ حکومت هغه نخرې شروع کړي دي چې بیخي ختمېدونکي نه دي. دا څو کاله د نجونو مکتبونه، خو دا دوه کاله تقریبا اوسو پوهنتون په همدې حساب ونیسه. نو دلته د حکومت خبره ده، نو که چېرته حکومت پوهنتونونه خلاص کړي، مکتبونه خلاص کړي، امکان دې شته دی چې بېرته خپل یو څه اندازه هغه هیلې پوره کړو.
ډېره مننه، کور دې واده.
مننه تاسو نه.
نجلا دا د څونو هیلو په اړه مې د هغې له همصنفۍ او ملګرۍ حسینې سره خبرې کړې دي.
نجلا زما تر ټولو ښه ملګرې وه په پوهنتون کې، البته ټولو ملګري مې ښه وه، ټولو سره مې اړیکه ښه وه. خو ځینې سره انسان ډېر هغه د زړه راز او نیاز کوي، او نجلا یو شوختبه نجلۍ وه. شوختبه په چوکار کې البته ډېر داسې هغه وه، کله که کوم صنف یا کوم ملګري مو خفه واده به زوروله ټوکه به یې وکړه ورسره، داسې وکړه چې هغه د هغه طبیعت او فکر بدل کړي. نو کله چې پوهنتون بند شو، رښتیا هغه ورځ داسې ورځ چې موږ هېڅ تصور یې نشو کولی، ځکه چې نو دومره هغه ولو ورته چې ډېر خفه وله، او نجله هم ډېره خفه وه. ما ته زنګ وهه، حسین زه څنګه وکړم، زه به څه رقم دا یې موږ هیلې به څنګه کېږي، موږ خوبونه به څه رقم کېږي، ځکه چې زموږ وروستی امتحان و د اووم سمستر. نو ډېر مو روحي وضعیت خراب و، او خفګان حد خو رښتیا هم له حد زیاده راپسې خفه و. زه هم ورپسې خفه یم، ځکه چې پوهنتونونه بند شول، هغه زموږ د لیدنې او کتنې ځای بند شو، هغه زموږ د راز او نیاز ځای چې موږ ته به چېرته به خپل د زړه خبرې یو بل سره کولې، یو بل به مو لیدل. د که هغه ستونزې د شخصي ژوند په اړه وي، که د درسونو په اړه ول، دا به مو حلول. نو دا رښتیا هم یو خواشینی پیښه وه زموږ ژوند کې. د پخوا په پرتله نجلا اوس ډېر تغییر کړی ده. پخوا موږ ډېر شوق باندې به خپل یو کتاب مطالعې ته مخه کوله، ډېر به مو شوق درلوده لیک او لوست سره، ډېر مطالعې سره به مو شوق درلوده، ډېر مو غوښتل چې ډېر معلومات ترلاسه کړو، ځکه چې موږ کله صنف ته ځو ټولګیوال موږ نه سوال کوي، یا استاد موږ نه سوال کوي، او یا هم نور صنفونو نه موږ نه سوال کوي معلومات غواړو. موږ باید معلومات خپل په ذهن کې ولرو، او وشو کولی د هغې سوالونو ته جواب، یا په کوم مجلس کې ځو، یا په هم کوم کانفرنس کې اشتراک کوو، وشو کولی چې هغوی ته معلومات ارائه کړو، داسې ګونګ پاتې نه شي موضوع ورته. مګر اوس وخت هغه شوق مطالعې سره چې په خوا د نجلا و هغه ورک شوی ده. هغومره په شوق او هیله چې ورسره درلودله او هغومره چې غوښته لیواله وله، اوس هغه لیوالتیا هغه شوق پکې نشته ده. نو اوس یې داسې ساده ژوند او انتخاب کړی ده چې د لیک او لوست نه لرې اوسي. کله کله وایي وایي ځان سره وایم چې کاش هېڅ مې نه وای ویلی، ځکه چې اوس مې ویلی دی اوس یې د بیلتون درد نه شم زغملی چې اوس به له درسونو څخه او د پوهنتون څخه لرې یم. هو، موږ یو بل سره اړیکه لرو، اوس هم خبرې کوو، هر وخت یو بل خبر اخلو. په ژوند کې خوشحاله ده تر یو اندازې، مګر خپلو هیلو څخه لرې پاتې ده. کله چې لږ نه هیله پاتې سي نو طبعاً هغه د زړه نه خوشحاله نه اوسي. هو، خوشحال ده چې یو مور سوې خوږه لور لري، مګر هغه هیلې چې دې درلودلې، هر وخت موږ په دې اړه بحث کوو چې زموږ درسونه به څنګه سي، زموږ آینده به څنګه سي، زموږ تحصیلي بهیر پاتې شو او ترسره نه شو. نو په دې اړه رښتیا هم خواشینی شو. هغه د زړه خوشحالي مو ورکه شي یادم رعایت کو او ورځې وشمارو چې څومره وخت تیر شو چې درس نه لرې پاتې یو، پوهنتون نه لرې پاتې یو او نه شو کولی خپل درسونو ته ادامه ورکړو. نو طبعاً انسان د خفګان ورکوي او هغه خوشحالي ورنه اخلي. نو بیا هم الله دې ورته خوشحالي ورکړي چې خدای دې خوشحاله او آرامه لري، او الله دې موږ ته هغه د رڼا ور را خلاص کړي چې وشو کولی خپل من ته بیرته هغه خپل هیلې پوره کړو، او وشو کولی هغه څه مو چې غوښتل هغه ترلاسه کړو.
آزادی ملما
د آزادی ملما پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومنه. نن مو ملمنه د تیب ډاکټر د خود سیاسي ناخوالو لکبله تیب ورستی پړاو کې پریشي ژورنالیزم او د ماشوم ادبیاتو ته مخه کړی ده. میرمن اسما کاکړه مو ملمنه ده، د پپل کې د ځان پاړه د سیوای.
زما نوم اسما کاکر دی، زه په 1950 کال کې د کابل په شاشه سیمه کې پیدا شوی یم، او زما تقریبا ډیر عمر هملته تیر شوی دی. یعنی زما خپل لومړنۍ زده کړې ثانوي زده کړې ټول په شاشه سیمه کې په شمسو مکتب او وروسته امنی فدوي مکتب کې وم. بیا پس له 12 ما اوس کولی چې د پوهنتون ته کامیاب شم او هلته مې زده کړې شروع کړې. نور تر 5 صنفه پورې مې طب پوهنتون ولوسته، خو کله چې زموږ د ستاژ دوره سوه د نظامونه سره ګډوډ سوه، داخلي جګړې ډېرې زیاتې وې، کورنۍ جګړې ډېرې زیاتې شوې او ځینې ستونزې راته پیدا شوې چې ما ونسو کولی هغه خپل وروستی کال مې بشپړ کړم او د طبابت سند ترلاسه کړم.
نو بیا مو تب هم داسې پریښود کنه تاسو بلې خواته لاړی او بېرته مې ادامه ورکړه؟
نه، بله، ماته ځینې داسې ستونزې پیدا شولې چې ما نشو کولی. صرف زما ستاژ دوره پاتې وه، یعنی یو کال زما پاتې و، خو زه بریالی نه شوم چې هماغه وروستی کال مې زه بشپړ کړم. بیا په کور کې وم، بیا پس له دې چې 2008 کال کې چې ماته ځینې کورنۍ ستونزې وې، اقتصادي ستونزې مې مطلب دی، بیا وروسته له هغه ما امتحان ورکړ او زه د بی بی سي په تعلیمي خپرونو کې کامیاب شوم. بیا مې د 2009 نه تر 2019 کال پورې د بی بی سي راډیو په تعلیمي خپرونو کې په بیلابیلو برخو کې د ترینري د لیکوالي پروډوسري په برخه کې مې کار کول. اول ته زه د یو پروګرام درلوده، یا یو خپرونه مو درلوده په نوم د ژوند کیسې، ما ماشومانو ته کیسې لیکلې او خپله نقلچه هم ومه په رادیو کې.
کله چې داخلي جنگونه پیل شول او تاسو درس پرې شو تاسو دوره م پرې شو دل هغه وخت ډیر نور پانانو هم درسونه نیمګړي پاتې شول خو اکثر وتل نور هیوادونو ته لاړل مهاجر شول تاسو څنګه
زه والا مهاجر شولم ما د لنګ وخت لپاره مهاجر او ما په پاکستان کې چې هلته یو د تپانتون په نوم د ماتل مومنین هلته ما غوښتل چې زه خپلې زده کړې ته دوام ورکړم زده کړو ته او هلته یې ووایم چې یو سمستر مو هلته مو ویلې خو بیا هم هماغه ګډوډي سوله او زه دې ته اړ شوم چې زه هند ته راسم ځکه چې ورور مې هغه وخت دلته په هند کې ژوند کوه او مونږ هلته د یو لیرې دوستانو کره کډوال وو او غزه راو بللم چې ته مزه بیا کابل ته نسې تلی او پاکستان کې هلته د نورو خلکو کره به ته څنګه اوسېږي بیا زه راغلم هند ته دوه کاله مې هند کې تیر کړه کله چې بیرته لاړم افغانستان ته بیا طالبان راغله او هماغه کال مو پاتې سو همداسې
اوس هم تاسې په هند کې اوسئ دا دوهم ځل دی هند ته ستاسو د تګ
هو دا زما دویم ځل دی په 2019 کال کې زه بیا ځینې د وطن حالاتو مجبوره کړم او ځینې نورې ستونزې وې چې زه راغلم هند ته او د 2019 کال رئیسې زه دلته د آل انډیا راډیو کې د خبریالې او همدارنګه ځینې د روغتیایي خپرونې جوړومه یوه خپرونه موده په نوم د ستاسو لیک ستاسو سندره چې د اوریدونکو لیکونو ته ځوابونه وایم شعرونه لیکي کله زه شعرونه د کلما کوم کله هغو دې خپل غږونه را لیکي هغه ورته خپروو او د نیم ساعت لپاره خپرونه ده چې هره پنجشنبه خپریږي د هغې تر څنګ ځینې سیاسي تبصرې یا نور پروګرامونه چې ما ته راکول کېږي هغه هم دلته زه پر مخ بیایم
د راډیو د کار تر څنګ نور ټولنیز فعالیت لري
د راډیو تر د کار تر څنګ مونږ یو بنسټ لرو چې ادبي بنسټ دی د ماشومانو لپاره چې د ماشوم ادبیاتو کور په نوم دی چې دا بنسټ دیارلس کاله مخکې په افغانستان کې په حضوري ډول او وروسته له دې بدلونونو چې راغله په وطن کې نو دا په وځندېدل یا ټاکنۍ څو فعالیتونه یې هغه وخت د میاشتې یو وارې یو نشرات مو درلوده چې د یوې ورځپاڼې اته مخې ورځپاڼې په شان وه چې هلته شعرونه کیسې او ځینې نور معلومات مو ماشومانو ته خپرول پکې او همدارنګه ډېرې سیالۍ وې ډېرې کانکورونه د مینځ کې د ماشومانو وه د شعر او د کیسې لیکلو او په دې بڼه چې اوس بیرته د کورونه مو په آنلاین ډول پیل کړی دي
له ازادي رادیو د ازادي ملما خال افري زموش ملمنه اسما کاکره ده
بنسټ په اړه راته وست چې دا بنسټ په څه شکل فعالیت کوي تاسو د ماشومانو لپاره فعالیت کوي فعالیت آنلاین دی آیا کوم ویب سټ لري او کوم د ټولنیزو شبکو لاري نشیات کوي او څه خبروي
د لکه څنګه چې مخکې ویل چې دا خبرونه یا دا کور د ماشومان ادبیاتو کور د لاس کاله مخکې په غیر رسمي ډول په فعالیت پیل کړ په حضوري ډول او د بدلون وروسته یو زره دا فعالیتونه ټاکنی سول او اوس پرته فعالیت مو شروع کړی په آنلاین ډول چې د دې کور هدف زموږ دا دی چې د ماشومانو د ادبیاتو وده ده د هیواد د ماشومانو ښه روزنه د ماشومانو اخلاقي او فکری وده او د هغوی د تخیل غښتلي کول دي او موږ د کتاب چاپولو د کیسو او شعرونو په لیکلو په دې باندې موږ غواړو چې دا مخکې بوزو دغه هدف ته موږ خپل ورسېږو او پخوا موږ یوه مجله درلودله مجله هم نسو ویلی یوه نشرات مو درلوده مخکې د یعنی په حضوري ډول کله چې په افغانستان کې ټول وه د باغچې په نوم چې هلته به یې شعرونه او کیسې ځینې معلوماتي مطالب به ماشومانو ته خپاره کېدل پکې. اوس په آنلاین ډول زموږ فعالیت داسې دی چې موږ فیسبوک پاڼه لرو، د ایکس پاڼه لرو، او همدارنګه اوس په دې ورځو کې موږ په دې فکر یو چې یو یوټیوب چینل جوړ کړو، او د دې فعالیتو لپاره موږ دغه د کور جوړښت داسې دی چې رئیس لري، مرستیال لري، منشي او مالی کمیته، خپرنیزه کمیته، تخنیکی کمیته، د تصویری تولید کمیته لرو، او یوه لارخود شورا او بل هم سلاکار شورا لرو چې زمون کار په گروپی ډول دی. او مون سره د هیواد ډیر رسوان دی لیکوالان، او په هیواد او په ماشومانو مین لیکوالان او شاعران دی چې هر یو خپل تر وسه پوری کار کوي. موږ دا ټولنیزو رسنیو له لارې دا مطالب هم خپرو، او همدا اوس هم په فعاله توګه زموږ ځینې فعالیتونه په افغانستان کې پیل شوي دي چې د ماشومانو ترمنځ د رسامي کانکور جوړول او د کیسې لیکلو کانکور په لاره اچول هم دي. نو دغه فعالیتونه اوس لرو، او غواړو چې دا نور هم پرمخ بوځو.
له ازادي رادیو د ازادي ملمه خوال ابري زموش ملمنه اسما کاکره ده.
تاسو ول چې کله چې مولا بي بي سي سره کار کاو د ماشومانو لپاره مو کیسې لیکلې، تر اوسه پورې مو د خپلو هغه کیسو چې د ماشومانو لپاره لیکلې دي کومه مجموعه هم چاپ شوې ده او کنه؟
لبد امر غچ لټی کړي وا په دې برخه کې، او ما خپل کیسې ټول نه کړې د کتاب لپاره، او زمونږ خپل بخلي اډیټر چې پای دی اروا ورته تل آرام او خوشاله لري، احمدی صاحب، هر کله زه ډیره تشویق ولوم د اروا خد احمدی صاحب ما ته هر کله ویلې چې ته دی دا کیسې را ټولې کا زه درته اډیټر اوم او کتاب دی چاپ کا، ځکه چې په لاس کولو کې ما ډېرې کیسې ولیکلې، او هر لیکنه به مې چې کوله احمدی صاحب به ډېره زه هڅوله، ما زه به یې تشویقوله، ما او ما ته به یې ویلې چې ته ډېر ښې کیسې لیکې. خو شرایط هم همداسې راغله چې ما ونشو کولی چې دا ټول کوم یا ادیت کی راته، بیا زه دلته راغلم، هند ته راغلم، کډواله شولم، او احمدی صاحب رابو بخي هغه وفات شو، نو دا کار په نیم کې پاتې شو. خو اوس هم د همدې کور لپاره زه په پلان کې لرم چې په همدې راتلونکې اونۍ کې زه 15 کیسې می ریکارډ کوم، دلته موزیک ات سیور سره مکس کوم، او د ماشومان لپاره په افغانستان ته ولیکم چې د زینو رادیوګانو لاري ماشومان ته خبري سي.
بنسټ لوري څنګه کتابونه تر اوسه چاپ شوي دي او که پاینده کې په نظر کې لري؟
د شیرونو یو ټولګه په چاپ شوی او په انګلیسي، پښتو او دری ژبي شیرونه پکې و، او تر اوسه پورې مو وروسته له دې چې په جلا وطنۍ کې مو دا فعالیت بیرته پیل کړی، کوم کتاب مو لا نه دی پیل کړی، او همدغه د کانکور یا د سیالیو د رسامۍ سیالیو او د کیسې لیکلو سیالۍ مو پیل کړې ده، او هیله لرو چې دا مخته بوځو او فعالیتونه مو نور سم وکړو، یا زموږ فعالیتونه لا وځلیږي.
تاسو د ماشومانو لپاره د کیسې لیکلو تجربه لري؟ ځینې وایي چې د ماشوم لپاره لیکل ډیر سخت کار دی، تر لویانو د ماشوم لپاره لیکل ګران کار دی، ځکه چې د ماشوم په ژبه باید ولیکي، هغه چې ماشوم پې پوه شي. خپلې تجربې سره راته ووایي چې څومره سخت ده دا کار؟
رښتیا هم چې ماشوم لپاره کیسې لیکل یا د ماشوم لپاره شیر لیکل دا سانه خبره نه ده په د دې لپاره باید خپل ځان برته ماشوم توپ ته یوسي برته موږ سی فکر وکړو کې لکه ته ځان د ماشومانو په ځای کې راولي احساس وکړي چې ته ماشوم یې ته د موږ ماشوم په ځای یې ته څه احساس کوي لکه ځان چې نه باید یو ماشوم جوړ کړي د ماشوم په ډول فکر وکړي د ماشوم په ډول ساده جملې پکې وکاروي او په تیره دا راډیوي کیسې لوستونز باندې دي ځکه هغه چې په تلویزیونی وي خو په خبرو دي کې ویل کېږي یا مثلا کارتونی وي یا فلم وي مګر د راډیو له لارې یو پیام ماشومانو ته لیږل د خپله د ماشومانو خولې نه نورو ماشومانو ته دا اسانه نه دی او باید بیرته خپل ماشومتوب ته راوګرځي او د ماشوم په ژبه یې په داسې یو شکل باید ووایي چې هغه د راډیو یې هم سترګې سي هم یې غوږ سي او هر څه احساس کړي.
په نورو ژبو کې د ماشوم لپاره ډېر څه لیکل کېږي، ډېر څه تالیفېږي، لیکن زموږ په ژبه کې نه کارتون ورته لرو، نه کیسې دومره لرو، نه کتابونه دومره لرو کې لرو شمار دي له نورو سره په مقایسه کې. په داسې یو حالت کې څومره خلک له دې سره بلد دي چې خپلو ماشومانو ته د سوي کتابونه واخلي، ځکه چې یو شی چې چیرته کم وي خلک هم کم ورسره بلد وي، په اهمیت یې ډېر نه پوهېږي.
بالکل بالکل، یو خو په اهمیت یې نه پوهېږي. یو زموږ په ژبه په تیره په پښتو ژبه کې ډېر لږ کار سوی دی چې د نه په حساب راځي، ځکه چې عمره کار نه دی سوی د ماشومانو په د ماشومانو ادبیاتو لپاره یا د ماشومانو لپاره. او دا که په تیرې وختو کې وګورو ما ته مې همدا اوس د مور هغه د ماشومتوب کیسې ټولې را یادې دي چې د خوب وخت کې به یې ما ته کول، ګوره وګورې نه په حساب سوی دی نه درلوده زما مور یا لوستې ښځه نه وه، مګر زه به چې ویدا کولم د کیسو په ویلو به ویدا کولم، یا به مونږ چې خپل په منځو کې کېناستلو پخوانۍ کیسې ټول همداسې، یا به مې مور کیسه کوله، یا به مې مشرې خور کیسه کوله. خو اوس وختو کې نه یوازې دا چې هغه لکه پخوا وختو په شان دغه لړۍ له منځه تللې ده چې په شفاهي ډول د یو نسل نه بل نسل ته لېږدول کېده، لکه دا ترانې مو چې دي لکه اکو بکو و لکه دې په شان نوري یا للو للو یا نوري کیسې د پریانو و د دیوانو کیسې، دا لړۍ له بده مرغه چې د منځه تللې ده او هغه لوستې چې دي یو خو نسته او بل هغه چې شته هم دي. شاید زه خود ټول نسم ملامتولی، ځکه چې شرایط وطن یا حالات وطن، وضعیت وطن په داسې حال کې دی چې د هر کور کې ډېر لږ کورنۍ که داسې وي چې هغو دي ساده ستونزې ونه لري، نو هغو دي کله چې یو پلار کله چې یو مور د خپل د اولاد د نسل لپاره علي زلي کوي او یوازې دې ته هغه وي چې دوی په نس ماړه وساتي، دا نور په اخ کې چې دوی روحن تیشته ضرورت لري، دوی کیسو ته ضرورت لري، دا بالکل له منځه تللې ده په اوس شرایطو کې، په اوسني شرایطو کې.
له ازادي رادیو د ازادي میلمه خواله اوري. زموږ میلمنه اسما کاکړه ده.
تاسول چې کیسو ته ضرورت لري، شاید زموږ په اوریدونکو کې شاید زینو ته دا اوس دا سوال پیدا شي چې کیسې نو څه ضرورت، اهمیت یې په څه کې دی، ولې باید ماشوم کیسې واوري؟
ماشوم نه یوازې دا چې خوړو ته او اغوستو ته ضرورت لري، یا باید دوی روح او روان باندې کاروسی. د ماشوم مغز یا دماغ داسې دی لکه سپینه ورقه، او هغه کې چې موږ هر څه ولیکو هماغه پکې لیکل کېږي او هماغه ورسره پاتې کېږي. که دلته موږ ماشوم ته یو سم شی ور زده کړو په ماشومتوب کې یا سمې خبرې ور زده کړو هماغه زده کوي، اما که موږ په دې برخه یې کار ونه کړو، په روان باندې کار ونه کړو، دا کیسې یو ځانګړنه یا یو خطوب یې څه دی چې د کیسې په قالب کې موږ غودي د ټولنیزو خبرو څخه یې برخمن کوو. بل په روان باندې د دوی ډیر ښه تاثیر کوي او باید کیسیم باید داسې انتخاب سي یا داسې وټاکل شي چې کومې قصې ورته وکړي چې د یعنی مثبت خواته یې بوزي یو ښه درس ورځینه واخلي او په دې سپین کاغذ کې ښه شی ولیکل سي. خو کدا کار ونیسی ورسره هغه یوه برخه د ژوند زما په خیال بالکل نیمګړې پاتې کیږي.
انسانان په ژوند کې خاطرې لري، کومه داسې خاطره مو ذهن ته درګرځي چې په تاسو ډېر تاثیر کړی وي؟
ولا خاطرې خو ډېرې زیاتې دي در یو په ژوند کې، د خوشحالی خاطرې یا ښې خاطرې او بدې خاطرې د هر انسان په ژوند کې شته. خو د افغانانو په ژوند کې فکر کوم او په تېره زما په عمر خلکو په ژوند کې چې ډېری وخت مو په جنګونو په بدو شرایطو کې تیر کړی دی، په کورنۍ جګړو کې ښکېل وو، له یو ځای نه بل ځای ته کډوال سه، د بل ځای نه بل ځای ته کډوال سه، د ترخې خاطرې ترخې تجربې د ژوند ډېرې دي. خو په همدې ترخو کې خاطرو کې یوه جالبه خاطره زما دا وه چې کله چې دا کورنۍ جګړې شروع شوې، زموږ کور په شاه شهید کې و او د شاه شهید نه تر خیرخانې پورې ډېره لاره وه. نو دا جنگونه د داسې د مرمیو بارانو چې د یوې شیبې لپاره دا نه درېدل چې دا غږ آرام سي، یا موږ د یو شیبې لپاره په آرامه سا وباسو. کوم ساعت به که جنگ آرام سو، نو په همدې کې به و چې ځان وباسو له دې ځای نه. نو جالبه خاطره مو دا وه چې موږ په یو جوړه کالیو او چپلق و دی که موږ ووتلو، زما مورکۍ خدای دې وبخښي فلج شوې وه. نو هغه مو په کراچۍ کې کېنوله، دا دوه لاسې کراچۍ و، لږ زره غټ هغه یو وړکی نه و، لږ غټ و، دا مو په دې کې کېنوله او منډې وهو همداسې. مرمیان هم دي هېڅ په دې فکر کې نه اوستو، خو وایو چې ځان وباسو لاړ شو خیرخانې ته. نو په دې لاره کې ویو مال لاړ شو هلته مکرویان کې مې د مور د ترور کور و. نو د ترور لور یې بېچاره هغه هم سپین سری وه، هغه مو په دې کراچۍ کې کېنوله. موږ ټول په منډو کې و، تاسو شاید ما درکې یا شاید هماغه وخت کې تاسو هلته وئ چې ډېر ستونزې وې. نو کله چې موږ هېڅ پام هم نه شو چې دوی یو بل سره خبرې کوي نه کوي خبرې، دا دوه د ترور لورګانو سره، کله چې خیرخانې ته ورسېدلو هلته هغو ترې پوسوله چې دوی بس لرې چې ورسېدلو دوی یو بل سره روغبړ وکړي، یعنې څنګ په څنګ په یوې کراچۍ کې ناستې وې. او وی وای تم په دې کراچۍ کې وې؟ زما مور هغې ته وویل، او هغې وویل که تم په دې کراچۍ کې را سره ناسته وې. دا هم وخندلې، او هماغه وخت داسې یو سخت شرایط و چې یاد ځان د ټولو نه هېر و چې چېرته یم، څوک دې را سره، په کومه لاره روان یو. هیله کوم ಸಾತಂದೈವ ಮಾತ್ರ ಸಾತಂದೈವ ಮಾತ್ರ
Mama